درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې وی غونډه په وینا کې ویلي څلويخ کال نړیوال ټولنې یو لوی ملت چې اشاره یې افغانستان ته وه د سولې له حق څخه محروم ساتلی دی. نور رپورټونه به ولرو خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام علیکم. عبدالرشید دوستم د هیواد د سیاسي ځواکونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کوي. د سالنګ لویا لاره د بارړونکو موټرو پر مخ بند شوه او له 300 زیات کسان د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید په پیښه کې تورن شول. بشپړ خبرونه. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم نن په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د ټولو اړخونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ.
دا ټول فهمګی ما دستم بولا
په ټوله کې خو مونږ لاسبری یو، خو که سولې و نشو باید هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زمونږ اوسنۍ حالت ګډوډ کړي.
دوستم د هغو لیدنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره پیل کړی دی. په جلال آباد ښار کې نن د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د ماین چاودنه وشوه چې یو ملکي وګړی یې وژلی او ښاغلی قدیر یې ټپي کړی دی. ویل کېږي دا چاودنه د جلال آباد ښار په مال منډوي سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته په استولو معلوماتو کې تایید کړی چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د یو ملکي وګړي مړی او عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې ورول شوی دی. عبدالقهار د پخواني جهادي قومندان حاجي عبدالقدیر زوی دی. بلخوا د باګرام ولایت په اوبخې د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې یو تن ووژه او یو شمیر نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د دې مرګ ژوبل علت د یو مقناطیسي بم چاودنه وه. د سالنګ لویا لار د بارړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس ازادۍ راډیو ته ویل چې کوچني موټر لا هم پر دې تګ لار تګ را تک کولای شي.
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیستې ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنجشنبه ورځې په ماښام په سالنګ کې د واورې ورښت پیل شو. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د کورونا وایرس د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره د 1.9 تریلیون ډالر په ارزښت د اقتصادي مرستې طرح تصویب کړه. د لایحه نن سهار وختي د 212 مخالفو رایو پر وړاندې په 219 موافقو رایو تایید شوه. لایحه ته هیڅ جمهوری پال وکیل مثبت رایه ورنکړه. د لایحه اوس سنا ته چې اکثریت پکې دیموکراتان دي د وروستۍ پریکړې لپاره استول کېږي. د دې اقتصادي بستې په اساس ډیری امریکایان د 1400 ډالرو چک ترلاسه کوي. دا پیسې به همدارس د کورونا واکسین د پروسې د چټکولو، د ښوونځیو د بیا پرانیستو او له ایالتي او سیمه ییزو بودیجو سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. لدریسه وزیات کسان د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د برید په قضیه کې تورن پیژندل شوی. د امریکا مرستیال لوی څارنوال جان کارلین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لږ تر لږه 280 تورن نیولی دي. کارلین زیاته کړه چې د ګرامو کسانو په اړه تحقیقات په بېسارې چټکۍ سره روان دي. ډیری تورن پر خواله رسنیو د بلوګرو په ډله کې د خپلو ویډیوګانو د خپرولو او هغو پوستونو په اساس چې دوی دا کار په کې ویاړ بللی نیول شوی دي. د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید پر مهال د پولیسو د یو افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته د استازو جرګې ښاغلی ټرمپ پر کانګرس د خلکو د برید د پارولو په تور استیضاح کړ، خو د فبروري په 13 نیټه یې د سنا په استیضاحیه محاکمه کې برات واخیست. د روسیې د حکومت سلګونه مخالفو فعالانو او یو شمیر لویدیزو ډیپلوماتانو په مسکو کې د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي سیاستوال بوریس نیمتسوف په شپږم تلین کې ګډون وکړ. دوی د کرملن په 2 کیلومتره کې په هغه ځای کې چې نیمتسوف د 2015 کال د فبروري په 28 نیټه په دزو ووژل شو د ګولانو ګېډې کې خوده د نیمتسوف تلین هر کال په مسکو کې د لاریونونو په ترڅ کې منځل کېده، خو د کورونا د محدودیتونو لکبله پر لویو غونډو د بندیز لوجه سکل فعالان د نیمتسوف لپاره د یو موقت څلی په ځای کې راټول شول. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ربیکا راس پر ټویټر لیکلی دی چې په دې وبخې چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د نیمتسوف قتل یو وحشیانه عمل بللی او هغه یې د روسیې یو سرسپرلی وګړی بللی. او د برتانیا د پوز متقاعد تورن سلکلان ټام مور چې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره یې نږدې 3.5 میلیونه پاونډه بسپنه را ټوله کړې وه نن خاورو ته وسپارل شو. تورن مور چې د برتانیا د روغتیا ادارې د خیریه مرستو لپاره یې دا بسپنه په خپل بند کې د پلی تګ د یو کمپاین په ترڅ کې راټوله کړه د فبروري په 2 ومړ. د برتانیا ملکې 2 الیزابت ټام مور ته چې په تورن ټام هم مشهور و د درناوي په مراسمو کې وویل چې دا د برتانیا ملت او نورې نړۍ ته د هغه الهام ستای. ټام مور په 2 نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه. د تورن ټام د کورونا ټیسټ د جنوري په وروستیو کې مثبت راووت. د هغه کورنۍ ویلي و چې نوموړی د سږو د ناروغۍ له کبله د کورونا واکسین نشي اخیستی.
خبرونه مولا زده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي څلوېښت کاله کېږي چې نړیوالې ټولنې یو لوی ملت له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم ساتلې. ښاغلی غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړې. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې مارشال عبدالرشید دوستم له یو اوږده ځنډ وروسته کابل ته ستون شوی دی. کابل کې د هغه څرګندونې او دا چې څه لیدنې کتنې به ولري په اړه به یې ریپورټ درته واورو. د افغانستان د مځکني ترانسپورت د سمون سراسري شورا یو وار بیا خبرداری ورکړې که په لویو لارو کې د دوی په وړاندې پرتې ستونزې هوارې نه شي یو ځل بیا به په اعتراض او اعتصاب لاس پورې کړي. دا موضوع هم څېړو. له اروزګان څخه به د کروندګرو هغه اندېښنې درته سره شریکې کړو چې د وچکالۍ په اړه لري.
نو بستا نو دبر می واشلرم نه لاس یو لستنا یا لبسیل
په بلخ د عام روغتیا ریاست وای چې له هرو 500 روغدو کسانو څخه یوازې د یو کس د درملنی امکانات لري. کترپای را سره وای دا بام واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولایت د ژورنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي څلوېښت کاله کېږي چې نړیوالې ټولنې یو لوی ملت له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم ساتلی. ښاغلی غنی دا څرګندولې د شنبې په ورځ په دفاع وزارت کې د سرتیری د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. بل ورته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تیر کال له بېلابېلو اړخونو افغان ځواکونو لپاره سخت کال بلل. نور حال په دې رپورټ کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په تیرو شپږو کلونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوړ ظرفیت نړیوال قانې دي او ورڅخه ستاینه کوي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د کاب د 9 یا د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت دفاع وزارت کې وویل اوس مهال ترهګرۍ ضد 90% عملیات افغان ځواکونه په خپله کوي.
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ.
د جمهور رئیس غنی په خبره په تیرو 1300 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي ځکه دوی د اساسي قانون ساتونکي دي. محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنه پیاوړتیا او سمبالښت ورته لومړیتوب لري. ښاغلی غنی د سولې روان بهیر ته په اشاره سره وویل څوک چې اصلي افغانان دي په میړانه او جرأت د سوله وکړي. د نوموړي په وینا د افغانستان روانه جګړه اسلامي او انساني اړخ نه لري او په خبره د افغانستان د حکومت دایې برحق ده. ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د نراتلو لکبل پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه.
جامعه بین‌المللی 40 سال است
نړیوال ټولنې څلوېشت کاله کېږي د یو لوی تاریخ لرونکي ملت او ژوندي خلک له خپل اساسي حق چې سوله ده محروم ساتلی دي او دا د زغم وړ عمل نه دی. موږ تلپاتې سوله با عزته سوله غواړو، داسې سوله چې زموږ د امنیتي ځواکونو په مټو او زموږ د خلکو په غوښتنه راشي.
محمد اشرف خانی یو ځل بیا په جمهوریت د ټینګار ترڅنګ وویل راتلونکي جمهوریت به د خلکو له لوري ټاکل کیږي. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي تیر کال بلابل پلوه افغان ځواکونو ته سخت کال و. شاه محمود میاخیل د پسرلي موسم چې د جګړې د پیل موسم بلل کیږي په اشاره سره وویل دا ډول پسرلي ډیر تیر سوي. جمهوریت محمد اشرف خانی د 1995 کال د کب نهمه د سرتیری د ورځې په نومو نومول چې له هغې وروسته هر کال دا ورځ په کابل او ولایتونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ننګې لپاره په ځانګړیو مراسمو نمانځل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. مارشال عبدالرشید دوستم له نږدې یو کال ځنډ وروسته نن کابل ته ستون شوی. ښاغلی دوستم په کابل کې وی غونډې ته ویل سوله د ټولو غوښتنه ده، خو که د سولې بهیر بریالی نه شي له اوسني نظام څخه به کلکه دفاع وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی دوستم نن د ورځې په وروستیو کې له جمهور رئیس غني سره د سیاسي رهبرانو په یوه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
عبدالرشید دوستم د مارشالۍ نظامی رتبې لا خستو نږدې یو کال وروسته کابل ته راغلی او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې اوسنی نظام ته زیان ورسوي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم په کابل کې ویناست ته وویل سوله د ټولو غوښتنه ده، نو ځکه له دې بهیره ملاتړ کوي. خو مارشال دوستم ټینګار کوي که چیرې د سولې روانې خبرې بریالۍ نشي له اوسني نظام څخه به په کلکه دفاع او ساتنه وکړي.
په سوله کې د ټولو لاس پورته دی، ځکه ټول خلک سوله غواړي. که د سولې بهیر بریالۍ نسو چا ته اجازه مه ورکوي چې اوسنی وضعیت خراب کړي. له نظام، سیستم او امنیت څخه دفاع زموږ مسؤلیت دی.
عبدالرشید دوستم د جمهور رئیس غنی او د مصالحه عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې وروسته د روان کال چونګاښ میاشت کې د مارشالۍ رتبه واخیسته. که څه هم جمهور رئیس غنی عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې فرمان لاسلیک کړ، خو په هغه مراسمو کې یې ګډون ونه کړ چې په روګه یې تر ټولو لوړې نظامي رتبې نښانونه راوځړول شول. له مارشال دوستم سره د جمهور رئیس غنی اړیکې هغه مهال ترنګلې شوې چې هغه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن شو. که څه هم د ښاغلي دوستم د دفتر ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به نن مازدیګر د سیاسي مشرانو په ناسته کې له جمهور رئیس غنی سره وګوري، خو ارګ په دې اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې سیاسي فعال اسحاق ګیلانی وایي جمهور رئیس غنی د خپل سیاسي قدرت د ښودلو په موخه او د راتلونکي کال پسرلي کې د جګړې چمتووالي لپاره مارشال دوستم کابل ته راغوښتی دی. د ښاغلي ګیلانی په خبره په ارګ کې د سیاسي او د هیواد اغیزمنو سیرو سره لیدنې هم په همدې موخه کیږي.
یو کال په کافي اندازه باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی د توهین کو او په حضور نه مانه، نو اوس د زر اتک په سرلۍ روان دی او په قوي احتمال سره چې د طالبانو حملات زیات شي، د هغې دپاره ډاکټر صاحب اشرف غنی کوشش کوي چې د ده شاوخوا ملګري زیات وي او د طالبانو په مقابله کې او هم دنیا نړیوالو ته وښیي چې دا یوازې زه یم په افغانستان کې چې دا شخصیتونه ټولولی شم او دوی زما سره ولاړ دي.
د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو څو ورځو کې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره لیدنې ډېرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او د طالبان مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې دوام لري او حکومت هڅه کوي د دې خبرو د بریا او سولې د راتلو لپاره ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړی کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په جریان کې به دا موري چې په بلخ کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی له 500 کسانو معتادانو یوازې د یو کس ته درملنې امکانات لري. همدارنګه به دا موري چې د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړي. خو تر هغه مخکې یو بل ریپورت د افغانستان د مزکني ترانسپورت د سمون سراسري شورا خبرداري ورکړي که په لوی لارو کې دوی په وړاندې پرتی ستونزې هواري نشي یو ځل بیا به اعتراض وکړي. د دې شورا چارواکو د خصوصي شرکتونو موټر چلو د دې شورا د چارواکو په وینا د خصوصي شرکتونو موټر چلوونکو په لوی لارو کې لا خازي نامنوي سره مخ دي. حکومت تر اوسه د دوی د ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د شرکتونو مسولین پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې په لوی لارو کې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. دوی د شنبه پر ورځ کابل کې ویناست ته وویل امنیتي مامورین د دې پر ځای چې د لوی لارو امنیت وساتي په خپله د موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د سمون د سراسري شورا مشر طلا محمد عثمانزي ازادي راډیو ته وویل که د موټر چلوونکو ستونزې هوارې نسی یو ځل بیا به په مدني اعتراض لاس پورې کړي. د دې شورا مرستیال نذیر احمد خلیل وویل لا هم په لویو لارو کې 40% ستونزې پر ځای دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د وزارت د اقداماتو په بهیر کې یو شمیر مسؤولین له دندو وګوښه سوي دي.
موجود رسیدگی کوم چې کوم فیصدی د شکایت لا پات دی او ستونزې تر فیصد حل شوی نه ده. مونږ بیا هم په جدي توګه دغه موضوع تعقیبو او ان شاء الله دغه ستونزې حل کیږي.
له دې وړاندې د بارولونکو موټرو شرکتونو د دالبی په 14مه د کابل کندهار او کندهار هرات په لوی لارو کې د پولیسو د ناسم چلن له امله اعتراض کړی وو. که څه هم هغه وخت له څو اونیو کاري اعتصاب وروسته او د مسؤلینو په منځګړیتوب سره ستونزه هواره سوه، خو اوس بیا هم دوی د خپلو پاتې ستونزو د هواري غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ کې د عامه روغتیا ریاست وایي چې له هر 1500 روغدو کسانو څخه یوازې د یو کس ته درملنې امکانات لري. د عامه روغتیا د اتحاد مرکز مسول ډاکټر اسمت الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې ټول بلخ کې یوازې د معتادینو د درملنې څلور مرکزونه شته. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
قیس پیروزی او د شکاله عمر لري او ایران ته د کار کولو لپاره تللی و، خو هلته په مخدره توکو روږدی شوی دی. د اوس مهال د بلخ د عامه روغتیا د اتحاد په مرکز کې ته درملنې لاندې دی. قیس ویره لري چې له درملنې وروسته د کار زمینې د نشونه او د فقر له امله بیا د مزار د کوڅو په مخروبه ځایونو کې د مخدره توکو څکولو ته مخه نه کړي.
په ایران کې مې نشه ته مخه کړه. کله چې له ایران څخه راغله یم دلته مې درملنه پیل کړي. ویره لرم کله د ځای بهر شم د فقر له امله بیا په کوڅو کې له نشه سره سرګردانه نشم.
د بلخ په عامه روغتیا ریاست کې چارواکي وایي چې د کار زمینې د نشتون او فقر له امله په ټولنه کې په مخدره توکو د روغتو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د عامه روغتیا د اتحاد د مرکز مشر اسمت الله کریمی وایي چې په بلخ کې د معتادینو شمیر ډیر، خو د درملنې د مرکزونو د بستر کچه کمه ده. د یوهی په بلخ کې د معتادینو د درملنې یوازې څلور مرکزونه شته چې د 415 بستر ظرفیت لري، خو دا کچه بسنه نه کوي. هغه وویل
تعداد بستر شامل اوناسی اطفال نوجوانان و بخش ذکور است.
د بسترونه د شوز لپاره د انجون او ځوانانو لپاره دی. د بلخ په شان یو لوی ولایت ته بسنه نه کوي. زموږ د بسترونه شمیر فوق العاده کم دی.
فوق العاده پایان است.
خط نو په شمالسون کې د مخدره توکو د کښت تولید او قاچاق په اړه نیو مرکز دی. د دغه مرکز مشر عبدالقادر مصباح وایي چې د دوی سره ثبت شوي امار ښایي چې بلخ کې په ټولیز ډول تر 210 سره زیات کسان په مخدره توکو روږد دي. د ویلي چې ښځې، ماشومان او ځوانان هم په دغه روږدو کسانو کې شامل دي. په بلخ کې د عامې روغتیا د اعتیاد مرکز مشر وایي چې په آزاده توګه د مخدره توکو قاچاق او پلور دې ته زمینه هواره کړې چې په بلخ کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو شي. هخوا بیا د بلخ پولیس وایي چې په هڅه کې دي تر څو د مخدره توکو د استفادې، پلور او قاچاق مخه ډپ کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوونۍ کې د مخدره توکو د پلور په تور لاس کسان نیول شوی دی. د وویل
گرفتاری های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که
موږ د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې مختلفې نیونې درلودې. د مزار شریف د دخولي کمربندونو څخه مو څو تنه تیرونې ونیول. هغه کسانو چې غوښتلې د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق وکړي هم ونیول شول.
د یادولو ده سره لدې چې د بلخ عامې روغتیا ریاست د سلګونه روغو کسانو درملنه کړې، خو مخدره توکو ته په اسانه لاسرسی او فقر سبب شوی څو رغېدلې معتادین بیا احتیاط ته مخه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړی دی. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه په څرګنده وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو طرحه تایید کړې وه. په هغه استخباراتي رپورټ کې چې د ولسمشر جو بایډن ادارې خپور کړی، راغلی چې محمد بن سلمان د ترکیې په استنبول کې د جمال خاشقجي د نیولو یا وژلو لپاره عملیات تایید کړي وو. دا رپورټ په 2018 میلادي کال کې چمتو شوی و، خو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپرېدو مخه نیولې وه. اوس امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په شپږ بیا سعودي وګړو د سفر بندیز لګولی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې دا ټول د خاشقجي په قضیې پورې تړلي نه دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبریالانو بریدونه باید ودرېږي او دا د متحده ایالاتونو لپاره د منلو نه دي، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګېدلی خپله د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دی. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کېږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پرېکړې لوی دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any
بلنکن وای حماس چې مخکې ما وویل د سعودي عربستان سره اړیکې تر هغه لوی او پراخ دي چې یو شخص یې په اړه پریکړه وکړي. حماس چې پوهیږي ولسمشر د سعودي پاچا سره په تماس کې دی، ما خپل د سعودي په بهرنیو چارو وزارت کې له خپل سیال سره خبرې کړي او د دفاع وزیر لوید استن هم له خپل ساري سره چې خپل محمد بن سلمان دی غږېدلې. د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه بنده کړې. ورته اقدام د هغه پوځي ټولي په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسؤلیت لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون غور کوي، څو ډاډمنه شي چې سعودي ته ورکول کېدونکې وسلې یوازې دفاعي دي نه تهاجمي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبره خبریال او د واشنگټن پوسټ لپاره لیکنې او رپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیې په استنبول کې په اسنادو پسې د سعودي کنسلګری ته نوت خو بیرته ژوندې راونوت. دا نه 50 کلن خبریال د شاهزاده بن محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه و. سعودي عربستان چې په دې وژنه کې د ولیعهد رول رد کړی، د تړلو دروازو تر شا یوه محکمه کې 5 کسان د جمال خاشقجي په وژنه کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړي وو او 3 تنه نورې په اوږده بند محکوم کړي، خو دوه لوړپوړو چارواکو ته چې ظاهرا د دې قتل طرحان ګڼل کېږي برات ورکړل شوی. د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خبرېدو وروسته په دې اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا رپورټ منفی، درواغ او یو نه منونکې څېړنه ده. په خلیج کې د امریکا بل متحد متحده عربي امارات هم د دې رپورټ په وړاندې د سعودي عربستان د دریز ننګه کړي.
په
اوس هم بیرته افغانستان ته ستنېږو. لکه مخکې مو چې ویل په دې خپرونه کې لژمنې سره سم په اروزګان کې د کروندګرو هغه شکایتونه درسره شریکوو چې د وچکالۍ په اړه اندېښنې لري او په دې برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا یو 50 کلن لالی دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند تورې سیمې اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب ځمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لچیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړسوي چې سش کال د خپل لس جریب ځمکه څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د بر می واشلارم نه د بر می واشنه لرم چې دا دغه ته و په دشتو کې ځکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاس یو لستنه یا لا پسیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه یې په پرود کې ده و سن دا په دې ځواک
دا به و څلوي شکله نو بيد لاوي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکو دي. وای وچکالی اړکړی چې سش کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د یوې 25 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وای کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم کرلی دی تاریخ مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریخ شمه کرلی دا سیاید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت بهاري ک نرخ برابر کی قیمت به جن غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کال پر تله ته مې حساب شي منه په 300 روپیه په خو په نیم سر روپیه ما دا ګرځم زکه 500 خور غنم
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو خو سش کال تر دا مهاله پورې 16 ملي متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران صفدی اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګورو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیشمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهال پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږد موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو دا مازیګرنۍ یا ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پاتې ترسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبری مجله پاتې ده. په دې خبره شوې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. ستار فروغ را سره په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې د در سره دی.